ډیوټي یو ساده خبري خبرونه کې د سرټکی د پښتون ملت پال او د وکیلانو د سازمان پخوانی مشر عبداللطیف افریدی وجنې پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان د پاکستان په یو شمېر خاورونو کې شوې. نوموړی 13 ورځ په خاور کې وجل شوې او نن خاورو ته وسپارل شو. ملګرو ملتونو پاکستان کې د مذهبي لګکیو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو په پیښو کې په اضافه اندېښنه څرګند کړي او غوښتنه یې کړې ده چې د دې د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي. د پاکستان سینټ د بانکونو د خوا وړو صوبو ته په قرضونو کې د اضافه په اړه د سټیټ بانک د کال 2021 د قانوني مسودې منځوري ورکړي. او متحده قومونو او امریکا هم په افغانستان کې د پارلیمان د پخوانی غړي مرسل نبی زاده په وجنه باندې خبرګون خوځولې. قدرمنو ریدونکو د دې ترڅنګ په یو شمېر موضوعګانو تاسو راپورونه مرکې او ریمو سره سي. سلام شي زه مشفق من د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د نه ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې ولسمه نیټه ده. دا و پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهمې په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم راپور په لوتہ د غ راپور د ډیو خبريال مدثر شاه را لګلې او وبخي عثمان را لګلې دي. د ستر پښتون قامپالا سیاستوال او قانون پوه عبداللطیف افریدی ټول ژوند جدوجهد کړي. دوی د سیاسي مبارزې سره سره د وکالت پیشه هم جاري ساتلې و او په ډیر مشهورو کیسونو کې عدالت ته پیشي هم شوې و. او وایس اف امریکا دیوا د ځینې نومیالي سیاسي فعالانو سره خبرې کړې دي چې لطیف افریدی د هغوی د مقدمو وکالت کړی و. لطیف افریدی یاد دی وی چې 13 ورځ په عدالت کوټه کې وجل شوې و. وبخې چې کوم بار روم ورته ویل کېږي د وکیلانو د ناست ځای په پای کې وجل شوی و. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د یو خبريال عثمان خان باندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې چې کله هم په سیاسي مشرانو یا کارکونانو مقدمه درج شوی نو په زیاترو کې ارواښاد لطیف افریدی ویلیا وکالت کړی و. پښتون ملت پال سیاستوال او د پاکستان د سینټ پخوانی غړی افراسیاب خټک وای د فوزی امیر صدر ضیاء الحق په دور کې په دوی او ورسره نورو ملګرو مشهوره ملکند سازش کیس په نامه مقدمه جوړه شوې و چې لطیف افریدی په کې سو میاشتې مسلسل عدالت ته وړاندې شوې او دغه قضیه یې ګټلې و.
سرفراز محمود وکیل لطیف صاحب مقدمہ لطیف صاحب وہ ہر پیشے تر رات لو اور مونگے دے اگے مارشلات مقدمہ
د لطیف افریدی نجدی ملګری او وکیلان وایي د ارواخا ژوند د جرأت او مړانې ډکو او په خپل ژوندانه یو شمیر داسې مقدمو کې د بیوزله خلکو وکالت کړو چې نور وکیلان به ورته تن نه خود. د ثوابی ضلع سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی فعال پروفیسر محمد اسماعیل وایي د مشرف په دور کې را باندې د هغه وخت د خیبر پښتونخوا صوبې گورنر د دروغ مقدمې جوړې کړې وي چې پکې د مذهب د سپکاوي مقدمه هم شامل و او وکالت می لطیف افریدی کړیو.
بیا را باندې کوم دې نو کړی نو کلم بیا دا غیر علاوه کوم دې کرپشن یو کیس را باندې جوړ کړ. بیا جما ان جو بند کړه پر دې ټول کیسونو کې لطیف لا های کورټ کې جما د پاره پېښوي دې په سروس ټریبیونل کې ماره پاره پېښوي دې د انټی کرپشن کورس کې ماره پاره پېښوي دې او خپ نری کوم دې او خلوص سره مالې اکوموډیشن عمر کړه دې دیش پی زای عمر کړه دې چای ډوډۍ عمر کړه دا او بیا را سره عدالتونو کې منډې تړې مولې دې.
نن د لطیف افریدی د جنازې مراسم په وخت ګڼ شمیر نومیالي سیاسي او سماجی کارمندان وویل پښتانه د یو ستر قامي مبارز نه بي برخې شو چې دغه تشبه کله هم ډکې نشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي په تیرو 15 کالو کې چې د تنظیم په کارکونانو څومره مقدمه درج شوې په زیاترو کې لطیف افریدی عدالتونو ته وړاندې شوې او
د پی ټی ایم په حوالہ سره هم او د کام جنرال څومره هم قامي مسلې وي په دې ټولو کې د لطیف لالا سل فیصد کردار وو او ټولې مقدمه تقریبا مونږ د سره او کا د بل وکیل مکړه هم دي اغا د په مشوره مونږ کړی دي د ملګرتیا مونږ کړی
د بی درک شو کسانو خپلوان او سیاسي قضيو کې خکیل شوی فعالان اندیښمن دي چې له دوی د کیسونو وکالت په اوسو کوي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د خدای بخلی لطیف لالا جنازه د پیښور په باغیناران کې وشوله چې پکې ګڼ شمیر خلکو سیاسي مشرانو مدني فعالانو او د ټولنې عام وګړو په دغه کې برخه اخستې. د ډیو خبريال مدثر شاه دغه تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
مشر وکیل عبداللطیف اپریدی چې پرون د ګول په ورځ د پیښور های کورټ ودانۍ کې د باروم دننه په ډزو وشتل شو، نن د جنازې دستوره د پیښور حیات آباد باغیناران کې تر سره شو او وروسته بیا پلرنۍ ادیرې په کوهاټ روډ خاورو ته وسپارل شو. جنازې کې د لطیف لالا سیاسي خدماتو ته خلکو پیرزهونه وړاندې کړي. په دغه موقع د عوامي نیشنل ګوند عمومي سکرتر میا افتخار حسین ډیوه ته وویل لطیف لالا ټول عمر د امن لپاره مبارزه کړې ده.
نن چې داغه جنازه پرته ده، دا جنازه چې د امن د پارغه کم سټرګل کړي دي، کم خلکو د امن دوسته سټرګل کړي دي، کم د دشتګردو خلاف سټرګل کړي، دا هغه جنازه ده چې نن کیږي. او اے پښتنو، په دې باندې عبرت واخلئ د دې ورځې نه چې داسې خونه چې د ذاتی دښمنو په بنیاد هم زموږ خلاف سازش دي او د دشتګردۍ خلاف هم زموږ سازش دي او دلته چې کوم دی نو د غټ قوتونو هم زموږ خلاف سازش کوي. راځي چې د بچا خانه غو سوچ خپل کو چې د پښتنو دننه څومره دښمنۍ چې دا ختمې.
در واخات په جنازه کې د لر او بر پښتون وطن سیاسي او سماجی مشرانو ترڅنګ په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو ګډون کولو. سیاسي فعال میرمن اسمت شاه جهان وای د لطیف اپریدی ژوند مسلسل مبارزې نامه به هغه همیش د بی وسه پښتون اولس غږ پورته کړی دی.
50 کال هغه په دې مترقی تاریخونو کې ډیر ستر کنټریبیوشن دی. کاغه د طلبه تحریک دی، یعنی د سټوډنټس تحریک دی، کدا وکیلانو تحریک دی، کدا ډیکټیټرشپ خلاف ودرېدل دی، که کسانانو سره ودرېدل دی، که کومونیست تحریک دی، که نیشنلیست تحریک دی، کدا ښځو تحریک دی. لطیف لالا د هر چا سره ډیر غټ مبارز په تور باندې ولاړ و.
د لطیف اپریدی جنازه کې هغه سیاسي فعالان هم شامل وو چې نوموړي سره سیاسي مبارزه او زندانونه یو ځای تیر کړي دي، لکه د ده د زندان ملګری شمس پونیری چې ورته د شعر په ژبه کې پرزونه وړاندې کوي.
د سالنګ په سر ولاړ لکه بودا دی، د خوارانو غریبانو رهنما دی، قام پرستو د حماس غلام لالاو د خیبر پسر ولار د خیبر پسر د خیبر بغر ولار لطیف عیساو.
عبداللطیف اپریدی چې بنیادی تعلق د خیبر ضلع باړې تحصیل سره پسماندګانو کې درې زامن او دوه لونه پرې خودې دي، یو زوی او نوسه د وکالت پېشې سره تړلې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
قدر من ریدونکو د مدثر شاه دغه راپور تاسو د پیښور نه وکاته و امورید زو کراچۍ ته چې په کراچۍ کې د لطیف لالا په مارګ باندې پښتنو هلته کې کمې غونډې کړې دي، کم احتجاج یې کړی دی، کمې غوښتنې د حکومت او د واکمنو څخه کړې دي. راځئ چې د ذوالفقار بیټنی دغه راپور ته وښو.
د کراچۍ پرېس کلب مخې ته د وتلي پښتون قانون پوه او سیاستوال لطیف اپریدی د وجنې ضد احتجاجي مظاهره را جوړه شوې وه. مظاهرې ته په وینا کې د ملي جمهوري غورځنګ او نورو مشرانو وویل د پېښور په هایي کورټ بار کې دننه په لطیف اپریدی ډزې کېدل د خیبر پښتونخوا د حکومت کوتاهي ګڼي.
موږ وایو چې د دې قاتل سره سره په دې کې نور شاته ډېر لاس دی، نو موږ سپریم کورټ ته هم او پېښور هایي کورټ چیف جسټس هم دواړه چیف جسټس هم موږ دا خواست کوو چې د دې لپاره هاي پروفایل یو کمیشن جوړ کړي، یو هاي غږ جوړ کړي چې باید په دې فشار څنګه دومره بلندر وشو کنه چې په کورټ روم کې دننه دې کنه شهید کو.
په مظاهره کې شریکو ګډونوالو اویل پولیسو بیان ورکړو چې ډزې کوونکي ته نیولو ځان اخلاص کړو، خو د دې پیښې دې هر اړخیزه پلټنې وشي ځکه چې لطیف اپریدی یو عام سړی نه و، دغه پیښې ته دې د بدی رنګ ورنه کړی شي.
کم ذکر چې دی کوي چې په لطیف لالا باندې فیار یا دغه په نتیجه کې دښمنه، نو کم سے کم پښتونخوا نه پاتې دا شی نه مني. لطیف لالا یو سیاسي سړی و، د انسانانو ژوند یې غوښتو، د انسانانو د مرګ خبره ده نه ده کړې. بیا سرکار یا قوتونه چې کم قوتونه د پکست په زور هغه اف آی آر کې انوالو کو، من دا غم شدید مخالفت کو
نن د ملک د نور صبح ترڅنګ په کراچۍ کې هم وکیلانو د لطیف افریدی د وجنې پر ضد د عدالتونو نه بایکاټ کړی وو. لطیف افریدی پروند نه پورز د پیښور های کورټ بار کې دننه پړز وشتل شوی. پولیس ویلی وو ډزې کوونکې تنی نیولې او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د خپل همکار ذوالفقار بیٹنی سره فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
ڈیو سر اوسی
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د مذهبي لګکې په زور د مذهب بدلولو او د هغوی سره د ودونو کولو په پیښو باندې او یا په دغه کې د اضافي باندې اندېښنه څرګند کړي. د غوښتنې کړي چې دغه مخنیوي لپاره د حکومت لخوا ګامونه پورته کړي شي، خو د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر اشرفي د ملګرو ملتونو د ډلې معلومات د حقیقت نه لري بللې دي. په دغه باندې د ډیوا خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د های کمشنر د دفتر د لوري جاری شوی بیان کې ماهرینو د پاکستان په حکومت ټینګار کړی چې هغوی د قانون جوړولو او د مجرمانو جوابدهی ګرځولو لپاره د بشری حقوقو د نړیوالو لوزونو سره سم د غپېخو پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ماهرینو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی په دې خبرې دو پریشان شوی دي چې د دیار لسکالو د عمر څخه کم عمر جنکه لخپل کورونو تختول کې او غوی د خپل کورونو څخه لري زاینو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو په دغه بیان کې زیاته کړې شوې چې ځنې وختونو کې د ماشومان او جینکو د خپل عمر څخه دوه چون د زیات عمر سره سره ودونه کول شي او غوی اسلام قبلولو ته مجبور کیږي او دا ټول د نړیوالو بشري حقوقو د قانون سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو په دې بیان د پاکستان د حکومت لوري لا کوم خبرګون مخې ته نه راغلي، خو د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږي مشاور مولانا طاهر اشرفی د ملګرو ملتونو دغه تورونه ردوی.
بہت سی چیزیں حقائق پر مبنی نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود جہاں آ کر حقائق کو دیکھیں.
هغه وای زما پان د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ماهرینو بیان په حقیقت نه دی ولاړ او باید چې هغوی په خپل پاکستان تراشي او په ځمکه حقائق وګوري. په پاکستان کې د لګکو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د کال 2021 په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2021 کې په جبري توګه د اقلیتي جنکو د مذہب بدلولو و اویا پیخ رپورٹ شوی دی. د سماجی تحفظ د غیر دولتی ادارے مشر پیٹر جیکب وائس آف امریکا ڈیوا توائی کال 2018 کے د پاکستان حکومت پتا زیراتو کے د بدلون پترس کے پدے اڑا یو قانون ہم جو کڑے خوائی پدا کا قانون عمل نکے گی.
کسی ایک بھی شکایت کو اس قانون کے تحت تفتیش نہیں کی گئی، اس کی تحقیقات ٹھیک نہیں ہوئی.
وائی پتیرو کرنو کے ددے قانون لاندے نہ دے وی پیخے پلٹنے شوی دی او نہ ددے لاندے کم شکایت درج کلے شوی دی. د ملګرو ملتونو ماہرینو تور لگولے چی پا جبری توگا دا ودونو او مذہب بدلولو دا پیخے دا پاکستان دا مذہبی چارواکو پا گڑون دا امنیتی ادارو او دا انصاف دا نظام پا صلاح کی گی. د ملګرو ملتونو ماهرینو په خپل بیان کې د پاکستان په حکومت زور ورکړي چې هغوی دې په جبري توګه د مذهب د بدلولو، د ماشومانو په زور د ودونو، اغوا او سمګلینګ د مخنیوي لپاره قانون سازی وکړي او بیا دې دغه قانون نافذ کړي. په اوسنی اتحادي حکومت کې شامل د مسلم لیگ نون غړي او د قامي اسمبلی د مذهبي چارو او همغږي د کمیټې ممبر کیسومال کیلداس وایس اف امریکا ډیوا توای د مذهبي لګکو د جنکو په زور د ودونو او د مذهب د بدلولو لپاره پارلیمان کې یو کمیټي جوړ کړی شوی ده، خو باید چې په دې اړه په صوبو کې هم قوانین جوړ کړی شي.
بدقسمتی سے جب بھی شادیوں پہ نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، نہ قانون حرکت میں آتا ہے، نہ حکومت انیشیٹو لیتی ہے، ہم ہر طرف سے مایوس ہیں.
هغه وای د بد امرغ د لګکو د جنکو د جبري ودونو او مذهب بدلولو په اړه نه خو د عدالتون لخوا انصاف تر لاسه کیږي او نه قانون په حرکت کې راځي او نه حکومت په دې اړه کم ګامونه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د ماهرینو تر مخه د تختول شو هندو جنکو په زور د مذهب بدلون او د هغوی د مسلمان سړو سره د ودونو زیاتره پیښې د سند په جنوبي سیمو کې رامینځته کیږي چرته چې د هندو لګکو 90% خلک اوسیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې د خوا په ورستیو کې د تشدد پیښو زیاتې شوې دي او پاکستان تور لګول چې دغه وسلواله ډلې په افغانستان کې پناه اخستې او غواړي په افغانستان کې واکمنه طالبان د دوی په خلاف ګامونه پورته کړي او د دوهې قدرمنو ریدونکو منګ سره د ډیوا خبريال پیرولا شاه صاحب دا وختي موجود دي او دا وختي د وړو صوبو د پاره چې کوم د قرضو منځوري د سېنات لخوا ورکړ شي په دې باندې با دا غینه تفصیل اخلو پیرولا شاه صاحب ستړي مشه نه نه پیر صاحب په سېنات کې دغه وړو صوبو لپاره چې د قرضونو د اضافي کولو کومه منځوري ورکړ شي کې دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړي
اشفاق صاحب دا تحریک انصاف ګوند د سنت غړی د محسن عزیز او اداره قانوني مستفیده وا او بنیادی طور د دې مقصد دا چې پاکستان کې سونه هم بینکونه دي کا سرکاري دي او کو تجارتي دي هغه د وړو صوبو سره په قرضونو په معاملې کې ډیر توپیری چلن ساتي د بل قانوني مستفیده وړاندې کولو مقصد دا چې په دې کې د انصاف نه کار واغستل شي نو د دې منځوري سنت ورکړل دا او د محسن عزیز خبرې شوې دي د بیو ای ډی بسره او هغه موږ ته دا وویل چې اول خو دوی کوشش دا و چې د کابل مالیاتي کمیشن یا ان اف سی په اساس باندې قرضې وویشل شي خو هغه اونو باندې شو بیا اوس پریکړه دا شوې ده چې د کومو صوبې څونه ذخایري ډیپوزټ وی په بانک کې دغه په اساس به هغه ته قرضې ورکول کیږي نو د محسن عزیز وینا و چې زمونږ د خیبر پختونخوا 9% د ذخایر برخه ده او په هغه اساس د دې نړیوال دي موږ ته د ټولو قرضو 9% ملاوي ده 1% هم کم او اوس به موږ ته په دغه اساس 15 ګنا زیاته قرضې د خیبر پختونخوا ته ملاويږي عام خلکو ته کاروباریانو ته تاجرانو ته د کمرشل یا تجارتي مقصد لپاره بل چې کوم دي کی غټه خبر هغه چې شوې ده چې دا به د خیبر پختونخوا لپاره مي او د بلوچستان لپاره به مي او محسن عزیز دا ویل چې په دې قانوني مسوده کې یو لوی شرط دان دی چې کوم بانکونو دا عملی نکوه او په دې باندې عمل نکوه او بیا هم صرف سند او پنجاب صوبو ته قرضې ورکول او دغه دوه صوبې د پام غورځولې نو بیا دې قانون کې دام دی د مسوده کې چې دغه بانکونه به په دغه صوبو کې یعنی وړو صوبو کې به دوی ته د کار اجازه نه وي او دوی به بیا خپل برانچونه دغه تړي او د دې ځای نه بزي دا قانوني مسوده هغه چې موږ پاس کړی دا د سېنات نه او دا وسو قومي اسمبلی ته زی د منځوره لپاره جی شفاق صاحب
پیر ولا شاه صاحب په قومي اسمبلی کې دا وخت اکثریت چې کوم په ائتلافي حکومت کې دی نو هغه د پاکستان مسلم لیگ د پیپل ګوند غړي دي سیلنکار څو دغه قانوني مسوده به د قومي اسمبلی نه منزور شي او کوم منزوريږي نو خیبر پختونخوا ته به غټي سي او کوم نه منزوريږي نو توان به سي
غټه کوډي لري دي اشفاق صاحب څنګه چې د بل روان دي کون کې محسن عزیز ویل دي چې 15 ګنا قرضې زیاتې دي نو د سره با اکنامیک اکټیویټیز یا چې کوم تجارتي دغه دي کاروباریانو خلکو ته ډېر فائدې روزګار به پیدا کیږي حکم هدا پر شو د قومي اسمبلی نه منزوره تعلق ته د دای وړل وی پدې کې خند پدې وجم دې چې تحریک انصاف د قومي اسمبلی نه استفاګان ورکړې وي او اوس پکې 15 استفاګان سپیکر منزور کړي د روان د تحریک انصاف په اکثریت کې خوندا په قومي اسمبلی کې خو بیا ممکنه پدې باندې نه کوم شرط اسمبلی ته لاړل بګی دې شي د بل پاس کې او دغه لوی وجدا ده چې په سنټ کې د تحریک انصاف اکثریت نو او د پی ډی ایم اکثریت ته خو بیا تحریک انصاف دا بل پاس کړ دا غي غټه وجدا ده چې محسن عزیز هم دا پخنه کړی دی چې زه نه حکومتي غړو د دوی سره اتفاق کوو چې د دوه صوبو سره زیاتې کیږي دا غي د بل په حق کې او تر کړی دی او الله دا پاس کول شي تحریک انصاف هغه اسمبلی ته لاړو د دې لپاره سهل زده وکړي ګریدا به بیا پاتې شي جی
ډیر مننه پیر ولا شاه صاحب تاسو
مهرباني جی
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی او ساته خبری خپرونه لا هم دوام لري. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې پاکستان د کمې آمدنۍ په هیوادونو کې هم پاتې دی او دی وای چې په کال 2023 کې د توانایي بحران او ګرانی په وجه باندې دغه هیواد کې ستونزې نورې هم سیوا کېدای شي. اقتصاد پوهان وایي چې د روسي سیلابونو له امله په حکومت باندې مالي فشار هم سیوا شوی. د لیوا خبریال ریاض حسین په دغه مردان څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
22 کلن محمد عارف د کاروبارونو د نشوالي له وجې بې روزګاره شوی. دی وایي شپږ نفره کورمه لري خو د بې روزګارۍ له وجې ژوند ګران دی.
کسان راځو ماښام پورې ناست یو روزګارونه شته نه ګرانه ګراني ده. روزګارونه دغې کله د یو سترګو ته ګورو کله د بل سترګو ته چې څوک پرایس په دې وجه باندې ډېره زیاته پریشانه یو. مسلې راته ډېرې دي لکه ګرانه ګراني ده خرچې نه پوره کیږي.
د ملګري ملتونو د مزدورانو ایجنسۍ خبرداري ورکړې په کال 2023 کې بعد تیر کال په مقابل کارونه یا نوکری موندل هم مشکل وي. په ریپورت کې ویل شوی اگرچه د روس او اوکرين جنگ نه د سویلي ايشيا هيوادونه نیخ پنيغه نه دي متاثر شوي خو په نړیواله کچا د توانای د زیاتو بيو له وجې د ګرانې د خطر سره مخ دي او د دې ترڅنګ د قدرتي اپتونو ستونزې هم مخې ته راځي. د ریپورت مطابق په پاکستان کې د سیلابونو له وجې په توانای حکومتي رعایتونه ختم کړي شوي او په خلکو د مالیاتي بوج د زیاتوالي له وجې په غربت او بیروزګاری کې هم اضافه کیږي. اسد خان په خیبر پښتونخوا مردان کې د سنگي مرمرو د کارخانه مالک دی. دی وایي د هغوی د کاروباري بجلی یو یونټ نږدې 20 روپۍ دی او هر میاشت 15 لک روپۍ یوازې د بجلی په مت کې ورکوي.
نن سبا لکه زمون په کارخانه کې مونږ سره څنګه په یو شپ باندې څنګه دا 20 لیبر مونږ سره کار کوي نو سبا مونږ ته به شپونه چلو خو شو کې بس ویزې یونټ اضافه دا وځي دا اوس مونږ سنگل شپ طرف ته تللی وو او بس اخیری مونږ دا سول چې بس باندې کوشي.
د پاکستان د اقتصادي سروې کال 2023 او 3 مطابق په پاکستان کې پیکس آمدنی 1450 ډالر ده چې د ورځې په حساب 0.6 ډالر آمدن جوړیږي او هم د دې مطابق په پاکستانی روپو کې یو د ورځې 1,00 روپۍ آمدن لري. د دې ترڅنګ سرکاري شمیرې ښایي د سیلابونو وروستو په ملک کې د بیروزګاری شرح 6% نه زیاته شوې. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ډیوته وایي په پاکستان کې د غیر ملکی زر مبادله کمې دي او پاکستان زیاتره بجلی په ډیزل هم ترلاسه کوي او 70% پټرولیم مصنوعات د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي. دوی وایي په راتلونکي وخت کې د درآمدی توان د کمیل عمله ګرانی او بیروزګاری نور هم سیوا کی دی شي
او کله چې همدا سی دوی ته حالات پیدا کیږي نو د دې په امپورت کې کمی راتلی شي او چې کله په امپورت کې کمی راشي نو لازمی خبره ده دلته ارتفیشل شارټیج هم پیدا کی دی شي ذخیره اندوزی هم کی دی شي او دغه شانتي ریټونه ډیر په بره هم تلی شي.
د ملګری ملتونو لیبر ایجنسی په خپل ریپورت کې وایي امکان لري په کال 2023 کې نړیواله بیروزګاری 2.8 میلیون ته زیاته شي او د دې شربا 15.8% وي. د مزدورانو نړیواله اتحادیه یا لیبر ارګنایزیشن وایي په نړیواله کچا د اقتصادي ستونزو یا اقتصاد د سستروي له وجې خلک په کمه تنخواه ډیر کار کوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه دا وخت په نړیواله کچا چې زیاتره پکې سویلي ایشیایي هیوادونه شامل دي کې 244 میلیون خلک د غربت له وجې 1.9 ډالر ورځ په کار کولو مجبور دي چې پکې 290 میلیون بې تعلیم ځوانان هلکان او جنکې شامل دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
په کال 2013 کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو وروستو مرکزی حکومت قبایلی زلو د پاره د فندونو وادي کړی دي ژمنې کړی دي خو دغه پیسې صوبایي حکومت وایي چې تر دې وخت پورې دغه صوبې ته نه دي ورکړل شوی. په دې باندې د لیبا خبريال ارشد مومن تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سورز وړاندې په یو بیان کې ویلیو د 15م آئینی بدلون د سوري لاندې په قبایلی ضلعو کې ترقیاتي کارونه کول د صوبای حکومت ذمہواری ده خو وفاقي حکومت دوی ته پندونه نه ورکوي. نوموړي ویلیو وفاقي حکومت روان کال په 55 بلین روپو کې فقط 5 بلین روپۍ د قبایلی ضلعو لپاره صوبې ته ورکړي دي. خو د پاکستان د سینټ د سپرن سټینډنګ کمیټې چیرمن هلال الرحمن دیوته ویل د صوبای حکومت د بیان وروسته د صوبې او د وفاق د خزانه د محکمې چارواکي کمیټې ته راغوښتي نوموړي ویل د دغه چارواکو په وینا قبایلي ضلعو ته د زم کېدو نه را په دې خوا وفاقي حکومت تر اوسه 370 بلیون روپۍ ورکړي دي. دې ترڅنګ د کال 2018 نه را په دې خوا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د شوي نقصانونو د بیا بحالۍ لپاره ځانګړي نږدې 300 روپۍ نورې ورکړي دي.
لکه دوی پرون دا خبره کوله چې موږ سره موږ باندې بوج دي قبایلي علاقه دغه قبایلي علاقې خپل ورونو ته دا غږ ورسول وانم چې موږ په دوی باندې بوج نه یو. دوی زموږ پیسې پټې کړې، صوبایي حکومت زموږ پیسې پټې کړې.
د وفاقي حکومت لخوا په نږدو کې د یو کمیټې جوړولو نوټیفیکیشن هم شوی چې پکې د قبایلي ضلعو تیز ترقیتي پروګرام د پندونو خرچ کولو لپاره دغه کمیټې اعلان شوې ده. دا کمیټې به د ای ای پی اتیا فیصده پند خرچ کوي. په کمیټې کې د خیبر پختونخوا گورنر، دوه د صوبې اسمبلی غړي، دوه د قومي اسمبلی غړي او ځینې وفاقي او صوبې سیکټریان هم شامل دي. د مومندونه د صوبې اسمبلی غړي نثار مومند دی وتویل صوبې حکومت د قبایلي ضلعو پندونه د صوبې په نورو برخو کې خرچ کړي دي. نوموړي ویل قبایلي ضلعې ترهګرۍ ځپلي باید چې دغه سیمو پندونه هم دغه علاقو کې د ترقیاتي کارونو لپاره خرچ کړي شي.
نو په کار دا چې دغه پیسې دلته داسې قانون صحیح پاسي چې دا پیسې یو خپل هیټ ته راځي زما خپل سوچال په خاص کر خصوصاً په قبایلي سیمو کې خامخا لګي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د وفاقي حکومت نه د قبایلي ضلعو پنډونه نه ترلاسه کېدو د وجې د دغه ضلعو د سرکاري ملازمینو تنخواګانې صوبایي حکومت ورکوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بریسټر محمد علي سیب دی وته ویلي د قبایلي ضلعو پنډونه په نورو ضلعو کې د خرچ کولو تورونه بے ځای دي.
قبایلی ضلعو کو 350 روپیا چې کم بدی موږ راکولې اې راکړي نه دي هغه سره نو چې پیسې راکړي نه دي موږ په نورو ضلعو کې ولاګولې څنګه.
د پینځشتم آئینی بدلون لاندې د لسو کالو پورې به د قبایلی ضلعو ترقیاتي او اخراجات جاریه پندونه به وفاقي حکومت ورکوي. د روان مالی کال د پاره 1.3 بلیون روپۍ وفاقي حکومت ته په دغه مد کې د خیبر پختونخوا حکومت ته ورکول دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي په کراچۍ کې د بلدیاتي انتخاباتو پر ضد باندې سرخار اسلام آباد او دغه د هیواد په شمیر نورو برخو کې احتجاجي مظاهره کړې ده. اسلام آباد حالت ست د دیوا خبريال وقار احمد درګي.
د احتجاج ګډونوالو ویل د پاکستان په تاریخ کې وخت په وخت په انتخاباتو کې ټګې شوې دي او حقيقي خلک د منډیټ نه به برخه ساتل شوې دي.
په 1971 کې چې کله د شیخ مجیب الرحمن په منډیټ باندې ډاکه واچول شو نو پاکستان دوه ټوکړې شو. دغه شانې په گوادر کې چې هدایت الرحمن په منډیټ باندې ډاکه چولې کیږي نو د دینه نفرتونه خوريږي. په یو سیټ کې الیکشن فیر الیکشن نشي کولای. نو تبه راتلونکي د 2023 چې کوم الیکشن روان دي هغه به څنګه فیرو کی؟ بیا به 15 کال دلته درنی.
دو ورځې وړاندې د پاکستان سند صوبې په کراچۍ او حیدرآباد کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوې دي او د الیکشن کمیشن لخوا را مخته شوې نتیجو تر مخه پاکستان پیپلز ګوند په لومړي نمبر او جماعت اسلامي په دویم نمبر ده. جماعت اسلامي داوا کوي چې دوی سره په دې ټول ټاکنو کې سند صوبې کې حکمران ګوند او انتخابي کمیشن ټګي کړي ده. د پاکستان انتخابي کمیشن د ټګې په تورونو حق له سند دی ویلي او نه په دې اړه د ډیوا پښتنو ته جواب ویلي. خو کمیشن لمخ کې په بیا بیا ټینګار کړي چې ټول انتخابات په شفاف توګه ترسره شوي دي. د احتجاج ګډونوال وایي داسې کله هم نشي کېدلې چې د خپل حق ترلاسه کولو نه پشا شو. تر هغه به په ټول ملک احتجاج دوام لري تر سوچ زمونږ حق نوی منل شوی.
هغه زمونږ په سیټونو باندې دوی ډاکا چولې ده نو هیڅ کله دا نشي کېدلې. پوره پاکستان کې جماعت اسلامي ولراوتی دي او زه په ځای باندې د الیکشن کمیشن د آفس ګراو ده او دا حق باخلو ان شاء الله.
احتجاج کوونکو د سند په الیکشن کمیشن هم تورونه لګولي او ویلي چې سلیریشته غنټه تیر شوې خو دوی حتمی نتیجه ورکولو کې ناکام شوې دي.
اغه الیکشن کمشنر سند اغه چیف الیکشن کمشنر چې تنخیه خلی نو کاری لګیدلې دي په 24 غنټه کې دوه رزلټ نشي ورکولای نو په خپل د مصطفی شي. دا د شرم خبره ده چې په دینه بعد دوه تنخیه خلی په دینه بعد ارو تنخیه خلی کمشنر یا خلی دا ډیره د شرم خبره ده. فوري تور بده د مصطفی شي.
بل پلاوتا د پیپلز ګوند رهنما او صوبایي وزیر سید غنی ویلي چې په دوی بے ضایع د دانلې تورونه لګول کیږي. وایي کچا سره د ټګې ثبوتونه وي نو متعلقه آئینی ادارو ته دی لاړ شي. نو موړی ویل چې په اصولي توګه میئر با د پیپلز ګوند جوړیږي او په دې اړه په جماعت اسلامي سره مذاکرات هم کولای شي. وقار احمد، وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د ترکی یو عدالت د هیواد د صحی چارو د تنظیم مشر باندې د ترخګری د پروپاګاندا تور پورې کړی دی او په داسې وخت کې چې دا پریکړه شوې په هیواد کې د انتخاباتو نه وړاندې د بشري حقوقو تنظیمونو په بدني په اعلانو باندې چاپی وخلو باندې اندېښنې څرګندې شوې دي او خبرداري ورکړي. زمونږ همکار کلثوم کاکړ په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو وړاندې کوي.
دا د استنبول عدالت مخته ډاکټران، مدني ټولنې فعالین، د ترکی د طب اتحادیه د مشري سبنم کوروفن کنسی په ضد د فیصله بیرته اخیستلو لپاره راغونډ سوی دی، خو دا احتجاج اس ګټه ونه کړه. مشهور ډاکټر رافن کنسی ته هغه وخت د ترهګرۍ لپاره د پروپاګاندا کولو په تور سزا ورکړل شوه چې کله هغه د ترکی د فوز لخوا په عراق کې د کوردانو په ضد کیمیایي اصلو کارولو په آزاد توګه د پلټنو غوښتنه کړې وه. د ترکی فوز دا تورونه په کلکه ردوي.
دا عدالتی قضیه باید هیڅ کله نه و.
ډاکټر فنکنسی ته د دوو کالو څخه کم بند سزا ورکړل شوی، خو هغه خوشی شوی ده. هغه د اکتوبر د میاشت راهیسې بندي و. د یوې مشهوري ډاکټري او د ترکی د مدني ټولنې مخکښ غړي نیول او سزا ورکول ته د بشري حقوقو فعالین یو سیاسي پیغام بلی.
د سبنم فنکاسی پرنګا خلک سزا کول یو غیر مناسب ګام دی. دلته لویه مسله دا ده چې د ترکی حکومتي چارواکي د طبي اتحادیه نه خوشاله نه دي، ځکه چې دا د روغتیا د مسلو په اړه انتقادي څرګندونې کوي.
فنکنسی د ترکی د طبي ټولنې د مشر په توګه د هغه ډاکټرانو سرګند ملاتړ کړی وو چا چې د کورونا وبا د ناروغۍ د مخنیوي او د حالاتو لپاره د حکومت په ضد احتجاجونه کړي وو. رسنۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د ترکیې مدني ټولنه یوازنۍ لار ده چې په حکومت خلک ورباندې نیوکې کوي. عثمان کاولو چې د ترکیې د مدني ټولنې یو مهم ملاتړی دی، په یو قضیه کې زندانی دی چې په پراخه کچه غندنه کیږي. د بشري حقوقو ډلې خبرداري ورکوي چې د روان کال د جون په میاشت کې د ولسمشوریزې ټاکنو تر سره کېدو سره به په مدني ټولنې فشارونه زیات شي.
په موږ به فشار زیات شي ځکه ټاکنې کېدونکي دي. دوی بغیر دولتي ادارې د بشري حقونو کارکونکو په نخښه کوي، ځکه کوم هم عامرانه حکومت وي، که په کوم هم هیواد کې وي، که په بیلاروس کې وي، که په هنګري کې یا پولینډ کې، د دوی هدف رښتیا پټول دي او دوی رښتیا ویونکي په نخښه کوي.
خود فنکنسی ملاتړي د هغې د زندان څخه خوشی کېدل یو وړه بریا بلی.
زه خوشاله یم چې ستاسو ملاتړ مو ترلاسه دی. موږ به مبارزې ته دوام ورکوو. دا مبارزه به تر پای جاری وي.
د هغې ډېر ملاتړي د ترکیې مدني ټولنې مشران دي او دوی ښه پوهیږي چې د دوی په ضد قانوني کاروایی ترسره کیږي او دوی نیول کیږي. کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
خضرمنو اړوندونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی. د امریکا کالیفورنیا ایالت کې د تیرو دریو هفتو راهیسې د بارانونو لکبله تر یو لاک پورې خلک بې کوره شوي او په دغه بارانونو او سیلابونو کې تر 900 پورې کسانو ژوند هم د لاسه ورکړي. د ډیوا خبريال راشد فراز خټک په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې د تیرو دریو نو راسي د شروع شوی بارانونو او ناتاره طوفانونو کومه سلسله شروع شوی و. د موسم د ماهرینو مطابق د رواني ونې په منس کې د ختمېدو امکان لري، خو د ریاست والی ګیون نیوسم خلکو ته د محتاط او خوندي پاتې کېدو اپیل کړي چې تر څو د بارانونو او طوفانونو دغه سلسله ختم شوی نه وي، خلک دې د غیر ضروري سفر پرهیز وکړي.
زا احساس کوم چې خلک ستړي شوي، خپل کورونه پرې خودل او زې په دې د لارې بندیدو له عمله خلک تنگ راغلي. خو زه ټول ته یو درخواست کوم چې د راتلونکي سلیریشنا ته اتصل وي، ساتو پورې بیدار او محتاط اوسېږي.
تر اوسه پورې په دریونو اوګد د طوفاني بارانونو او سیلابونو سلسلې د کالیفورنیا په شمالي برخه کې شاوخوا یو لک پورې خلک بې کوره کړي او 19 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړي.
Northern California, 19 people now have died in
شمالي کالیفورنیا کې 19 تن مړ شوي. دومره خلک په تیر دوه کلونو کې د اور لګیدو له لاسه هم نه دي مړه شوي.
د کالیفورنیا جیولوجیکی سروې په وینا په ریاست کې د دسمبر د دیرشمې نیټې راسي لسلور سوا څخه ډیر د ځمکې خوېدو پیښې ریکارډ کړي شوې دي. د ماهرینو د وینا تر مخه د ځمکې د خوېدو د غامل تر شا په مازی کې د اور لګیدو پیښو له امله په ځنګلونو او غرونو کې د ونو کمښت دی او نور باران لا هم نور د زیات سیلابي ریلو او ځمکو خوېدو سبب جوړېدای شي. ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سرنګ بارانونه او سیلابونه یې په ژوند نه و لیدلي.
ما دا سرنګ موسم نو لیدلې. سږ کال موږ غلای برېښنا په کورونو کې د اوبو تالابونه او په کوڅو کې سیندونه په بغېدو ولیدل.
د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو درې اونو کې په کالیفورنیا کې 3.5 ټریلیون ګیلنه باران شوی. د کولمبیا کلایمیټ سکول ماهرانو مطابق په کالیفورنیا کې اوسنی بارانونه او طوفانونه غیر معمولی دي، خو داسې هم نه ده چې په تیرو وختونو کې د داسې طوفانونو مثال نه ملاویږي. په کال 1918 او 2018 کې راغلي سیلاب 3000 خلک وجلی وو. د سانتا باربرا پوهنتون د یوې څېړنې تر مخه داسې شواهد شتون لري چې دا ډول پیښې په کالیفورنیا کې په هر 250 کلونو کې تکرار کیږي. راشد خټک، وی او ای، دیوا، سان فرانسیسکو.
د سویټزرلند په ډیووس ښار کې د اقتصاد نړیواله غونډه ترسره شوې ده او په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
سلګونو ارب ډالر لرونکي په لسګونو حکومتي وزیران او د مرکزي بانکونو ګورنران به په دې اونۍ کې د ډیووس په ښار کې روان ورلډ اکنامک فورم غونډه کې برخه اخلي. دغه غونډه د نړۍ ډېر زیات مالدار خلکو د پاره د یو ځای کېدو په توګه لیدل کیږي او خیری ادارې اکسفیم د رپورټ تر مخه دغه خلک به نور هم مالدار کیږي.
د ډیووس میله په جنوري کې بیا لګي دوه والا دا کوم چې د مالدارۍ یا د شتمنې د میلې په نوم یادېږي. دا د مونږ دې میلې نه تاسو لډیر نیوي خو پریشانونکي خبرونه او معلومات راوړي دي او هغه دا چې د دنیا 1% امیر ترین خلکو د کال 2000 نه راپدې خو په ګرد د دنیا کې د پیدایشي نوې دولت په دریو کې دوه برخو باندې سینا اچولې ده.
آکسفیم وایي چې د دې دولت یا شتمنۍ د سرچینې یوا برخه حکومتي روپۍ دي. دغه دولت په نړیوال اقتصاد کې د کرونا وایرس د ناروغۍ له وجې په کال 2020 کې د بندیزونو د لګولو وروسته شامل شوی دی.
دا یقینا چې یو ډیر اهم خبر دی. په دې سره سره د بیکچا امیرترین ټولي خپل اساسي په داسې ډول استعمال کې چې د هغې تر مخه د ونډو بازار ځان ته ډیر خیرات کو. خو د دنیا دی امیرترین ټولي د سوکاله معیشت د پاره د محصولاتو د ضروری پښتو جوړولو بغیر د ټول دولت یا مال نه په ډیره بېمانه سره خپل جیبونه ډاکرل.
آکسفیم وایي چې لک تر لګه 1.5 اربه کارکونکي اوس په داسې هوادونو کې ژوند کوي چیرته چې انفلیشن یا ګرانی د تنخواګانو نه په تیزی سره په مخ روانه ده. په دې معنا چې خلک نور هم غریبان کیږي. په هر صورت مالدار خلکو په دولت کې په داسې حال کې اضافه شوی چې د خوراک سیزونو او د انرژي بایوکه اضافه شوې ده.
مونږ د دې ثبوت دنیا ته د خودلو جوګیو چې څنګه د خوراک او د توانایي بنځنی وی تجارتي کارپوریشنونو یا ادارو په اصل کې په کال 2022 کې دوه چند منافع بوت کړلې.
آکسفیم غوښتنه کوي چې د انرژي په کمپنیو باندې لګول شوی ټیکسونه د خوراک شیانو په لویا ګټه کوونکي کمپنیو ته وغځول شي. آکسفیم د نړۍ په ملدار خلکو او اروپاتیانو باندې تر 15% پورې ټیکس لګولو غوښتنه هم کوي.
اگر که د انتهایی غیر مساوی حالات و ندان ساتل ناممکن ده، خو د یو زیات مساوی دنیا د پاره بنیادی شرط دا ده چې په زیاتو مالدارو خلکو د محصولات یا ټیکسونه ولګول شي. د ټیکسونو لګولو دا خبره د نرسانو، استادانو او د درمیانه طبقې د خلکو د پاره نه ده. دا په اصل کې د مالدارۍ په بام د پرتو خلکو د پاره ده چې دا شان دوی نه د زړه پورې ټیکسونو یا محصولاتو وصولي یقیني کړی شي.
د ورلد اکنامک فورم تنظیم کوونکی ټینګار کوي چې دا غونډه د ټولو په ګټه ده.
ډیر څه په دا لګېدلې. مونږ واقعا د جنگونو او شخړو حل ته ضرورت لرو. مونږ لا دا خبره ممکن کول دي چې بحران ته لاړ نشو. مونږ د لسو کلونو نه کمه وده لرو لکه څنګه چې د کال 1900 په لسیزه کې و. دا هر څه په خطر کې دي. مونږ د ټول شریکدارو نه غواړو چې د خوندي او ټول شموله نړیوال اقتصاد په مخ بوتللو کې برخه واخلو.
نړیوال بانک د اکتوبر په میاشت کې خبرداري ورکړې و چې د غربت سره مبارزه د ګرانۍ یا انفلیشن او د اقتصادي ودې د کمیدو له وجې په ټپه ولاړه ده. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سی.
قدر مردونکو سم تاسو پام راغزو د بل راپور په لوتا او د غراپور زمو همکار نو شروان خلندر تیار کړی دی. متحده قومونو او امریکا هم افغانستان کې د پارلیمان د پخوانی غړي مرسل نبی زاده په وجنه باندې خبرګون خولل دي. نور تفصيل د نو شروان خلندر څخه ورو
د پاملرنې نړیوال تنظیم په خپل بیان کې ویلي دي چې کیر انټرنیشنل افغانستان کې د ژغورنې کارونو لپاره خپل هلې ځلې له هغه وروسته ځنډولې وي چې امارت اسلامي افغانستان په هیواد کې د نړیوالو تنظیمونو په ښځو کارکوونکو بندیزونه په ځای کړل. بیان کې ویل شوي چې ښځې کارکوونکي د تنظیم لازمي برخه ده او د دوی نه بغیر دوی خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی. خو اوس چې د طالبانو لخوا ښځو کارکوونکو ته د کار کولو او تحفظ باور ورکړی شوی دی، نو دوی افغانستان کې د انساني بحران مخنیوي په خاطر یو وار بیا د صحت او خوراک کمې هلې ځلې پیلوي. بیان کې ویلي شوي دا ځکه چې افغان ولس ته ورپېښو چیلنجونو ته د ځواب ویلو دپاره د سړو سره د ښځو فعالیتونه هم د پام وړ دي. په افغانستان کې یو شمېر نړیوالو خیریه بنسټونو خپل فعالیتونه وروسته تر هغه بند کړل چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 24 نیټه په یو خط کې په ټولو داخلي او بارنو غیر دولتي موسسو او سازمانونو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز اعلان کړ. تر دغه اعلان سو سات وروسته د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په ګډون د ماشومانو د ساتنې موسسې سیو دی چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا نارویژن ریفیوجیز کونسل په نوم سو غیر دولتي نړیوالو تنظیمونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم بند کړل. بیان کې ویل شوی دی چې هیله مندي بندیزونه به بیرته واخیستل شي او دوی هڅه کوي چې د افغان میرمنو او جنکو په شمول د ټولو اړخونو د ژغورنې لپاره سړو او ښځو کارکوونکو ته د کار کولو محفوظه لارې سمې کړې شي. کیر تنظیم په افغانستان کې د کال 1900 راهیسې کار کوي او دا وخت یې د هیواد په وو ایالتونو کې دیرش ګرځنده مرکزونه هم موجود دي. د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې د ماشومانو د صحت او ژغورنې لپاره کارکوونکي نړیوال تنظیم سیو دی چلډرن هم د افغان طالبانو لخوا ښځو کارکوونکو ته د کار کولو باور ورسته د خپلو هلو ځلو پیل کولو اعلان کړی وو. بلخوا په افغانستان کې د پارلیمان پخوانی غړی مرسل نبیزاده د وژنې غندنه په نړیوال کچ روانه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړی مرسل نبیزاده په وژنه ژور خفګان څرګند کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته مخه دا خبره د ملګرو ملتونو ویان مرستیالې سټیفنی ټرملی بیگا کړې ده. انټونیو ګوټرش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څېړنو غوښتنه شوې. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس فست هم په ټوټر پاڼه خپل خبرګون کې ویلي چې د مرسل نبیزاده په وجنه ویر کوي او هغه د یوې بهادرې او ولسی خدمت کوونکي په نوم یاده کړې ده. بیان زیاتوي چې افغانان د یوې لارښودونکې نه محروم شوي او باید د پیښې داسې پلټنې وشي چې ترې معلومه شي مرسل چا ولې وژلې. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
من آمدم، من آمدم که عشق فریاد کنن، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردمو ضرورتونه وساتي.
قدرمن اردوونکو د کال 2023 د پولیو لومړی مهم نن په پاکستان کې دویمه ورځ وه. په خیبر پختونخوا کې د دغه مهم په اړه باندې د ډیوه خبریال صدام حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې د پولیو وایرس د مخنیوي کمپاین د جنوري 14 نیټې نه پیل شوې ده. دغه روان کمپاین کې به 2.5 لک د 50 کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو سره وایټامینې خوراک هم ورکول کیږي. د پښتونخوا پولیو مخنیوي ادارې وینا تر مخه پیښور هم هغه ضلعو کې دی چې له پولیو وایرس وړاندې زیات حساس دی. پیښور کې روان کمپاین کې 9 لک ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي.
نن زموږ د کمپاین دویمه ورځ او الحمدلله کمپاین زموږ ډېر سمود روان دی. داسې سب غټه ایشو چې مخې ته نه ده راغلی. پرون هم زموږ ټول ټیمان چې دی هغه ویت فل سیکیورټي هغه فیلډ ته ډیپلای شوي وو او د پرونې د ورځې که موږ خبرو کو نو تقریبا 1,68,000 ماشومان چې دي هغه موږ پرون پرونبنې ورځ
ډاکټر محمد عارف زیاته کړه چې تیر کال د پیښور نه د پولیو وایرس چاپیریال نمونې مثبت راغلی وي او د دې وړاندې دوی د کمپاین کوالټي ډیره ښه کړې چې د تیرو 3 میاشتو د پیښور پولیو انوایرمنټل سامپلز منفي راغلي. دې ترڅنګ ډاکټر محمد رضوان وایي پیښور کې د انکاري خلکو شمېر تر لوی حده کمه کړي خو اوس هم د چیلنجونو سره مخامخ دي.
او چیلنجز زیات دي څنګه چې په نور ډیسټریکټ کې یا پورا پاکستان کې چې دینو چیلنجز دي. داسې زموږ په یو سی کې چې دینو موږ د چیلنجز سره چې دینو مخامخ یو پاره کې غټ چیلنجز دا دي چې مطلب خلکو ته چې مس کنسپشنز ډیر زیات دي. ټیک شو خلکو چې مطلب هغه د پولیو چې کوم بيماري دا ټیک شو یا ویکسینیشن نو هغه دا سیریس نه اخلي ډیر خلک او مسکنسپشنز ډیر زیات دي.
د یادونې دا چې تیر کال د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلعو نه 40 مثبت کیسونه رپورټ شوي وو. د صحت پوهان وایي د ماشوم ښه پالنه د والدینو ذمہواري ده. واکسین د ماشوم روغتیا لپاره لازم دي نو ځکه والدینو او د کورنیو مشران باید د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه وکړي او په وخت یې واکسین کړي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
السلام علیکم، زه محید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنځ نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
په بلوچستان کې د پولیو د رنز پر ضد د څاڅکو کمپاین په اړه باندې د صحت چارواکو ویلي دي چې په تیر 2 کال کې په بلوچستان کې یوه پیښه هم د پولیو د ناروغۍ مخې ته نه راغلې. کومه چې د دغسې کمپاینونو د صحیح توګه باندې سرته رسولو نتیجه ده. د ډیوا خبریال رفیع الله مندوخیل په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بلوچستان د روغتیایي چارواکي وایي چې په ایالت کې په تیرو 2 کلونو کې له چاپیریال په اخیستل سوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس نه دی کشف شوی چې دا د پولیو کارکونکو د هڅو نتیجه ده. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو مرکزي اوسې مشر سید زاید شاه بي او ډیوا ته وایي چې له اپریل 2021 راهیسې تر جنوري 2023 پورې په بلوچستان کې یو مثبت کیس هم نه دی رپورټ شوی او لنه کمرغله چاپیریال د اخیستل سو نمونو پایلې هم منفی راغلي دي.
پاکستان میں صرف 20 کیسز ہیں، وہ کے پی کیسز ہیں.
په پاکستان کې کوم کیسونه رپورټ شوی؟ هغه ټول په خیبر پښتونخوا کې رپورټ شوی دي. له جنوري 2021 راهیسی په تیرو 2 کلونو کې په ټول بلوچستان کې د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی. په بلوچستان کې له اپریل 2021 راهیسی له چاپیریال په اخیستل سوو ټولو ماحولیاتي نمونو کې هم د پولیو وایرس نه دی رپورټ شوی.
ساره به نیگیټیو آ رہے ہیں.
د بلوچستان د روغتیا یو چارواکي پولیو ان سټاف افیسر ډاکټر امین وایي چې په بلوچستان کې له چاپیریال د نمونو لپاره له بیلابیلو ځایونو د خراب اوبو سیمپل اخیستل کیږي او بیا په کوټه کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر او وروسته په اسلام آباد کې مرکزی لیبارټری ته لیږل کیږي.
دا انوایرنمنټل سیمپل کلیکټ کوو اور دا مطلب د موجودگی کې ایریا کوارډینیټر ڈبلیو ایچ او یا ایمونایزیشن افیسر ان سټاف افیسر اور ٹی ایس اے پتہ موجودگی کی مجھ مانیٹرنگ کو دا ٹول پارٹنر مانیٹرنگ کرو اور دا سیمپل مجھے یو لیٹر واخو اور دا باقاعدہ مجھے سیل کرو اپنٹ نمبر وغیرہ لگاؤ اور انویسٹیگیشن فارم ہم فل کرو اور مجھے دا روان کرو ڈبلیو ایچ او آفس تھے کوئی چکی یا ریورس کول چین مینٹین کی روان کے این آئی ایچ لیبارٹری تھے
په بلوچستان کې کاڅام د پولیو مثبت کیس نه دی رپورت شوی. خدای عالت له جنوبي وزیرستان او افغانستان سره پر خزیدلو لارو د پولیو ویکسین ورکولو سخت څارنه کیږي، ځکه چې پر یادو لوی لارو هر ورځ زرګونه خلک له خپلو ماشومانو سره سفر کوي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا کوټه.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه له هم دوام لري. د پاکستان او ایران ترمنځ د کاروبار د سیوا کولو په غرض باندې د دوړو خواو سوداګرانو یا تجارتو ناشته کړی دا په دغه کې په تجارت کې یا په کاروبار کې موجود خندانو د لړکولو لپاره سلا شوې دي. په دغه اړه باندې زمونږ د ډیو رادیو خبريال حفیظ شیرانی صاحب د وخت مو سره ملګری دی. دا غی سره خبرې ترې کوه. حفیظ الله شیرانی صاحب، تاسو ورکړل کې سلیم شو
په خیرونه. تاسو تم د ډیو کتون کو تم سلام نوای
مننه شیرانی صاحب. په دغه ناست کې داسې نور کمی غټي او مهمه خبرې وي.
بلې، د ایران د زاهدان او د پاکستان د بلوچستان صوبې د کوټې د چیمبر اف کامرس لسمه غونډه یا بارډر کمیټي ناست چې ورته کېږي، دا دوی ورځنۍ ناسته دوی ورځې وړاندې د بلوچستان ایالت په سرشار کوټه کې ترسره شوه چې پکې د دواړو ملکونو تجارانو او حکومتي چارواکو او غړو په ګڼ شمېر ګډون درلود. یو کم څلوېښت معاهدې یا نقطې داسې وي چې پر هغه باندې د دواړو ملکونو د استازو د تجارانو لخوا اتفاق شوی چې پر دغو نقطو باندې به غور کیږي او دغه معاهدې چې دی دا به عملي کیږي. په دې کې تر ټولو مهمه هغه دعوه چې له دواړو خواو څخه پر دغه پریکړه اتفاق شوی چې د پاکستان او ایران ترمیان چې کوم تجارت دی چې دا وخت یې حجم شاوخوا 400 بلین امریکن ډالر دی، دا به 500 بلین ډالر تر سوال کیږي. د دې ترڅنګ
شرانی صاحب 400 ملیون ډالر به بلین بنی.
بله بله بله، 400 ملیون ډالر دا وخت شاوخوا 400 ملیون ډالر دی. که زه هغه وایم چې د پاکستان لخوا څخه چې دی 22.85 ملیون ډالر مواد ایران ته وړل کیږي او د ایران له لوري څخه 300.23 ملیون ډالر دا وخت تجارت کیږي. له دواړو خواو څخه پر دې اتفاق شوی چې دا به 500 ملیون ډالر تر رسول کیږي. د دې علاوه چې دی پر دې باندې پریکړه شوی چې د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم 200 کیلومتر شاوخوا سرحدي پوله ده، پر دې باندې به د تګ راتګ لارې ډیرول وي، د تجارت لپاره مارکیټونه جوړول دي او د پاکستان او ایران چې کوم تجاران دي د هغوی لپاره به په ویزو کې اسانتیاوي جوړول وي، د ټرین له لارې، د هوایی جهاز له لارې د یو بل ملک ته د تګ سفر اسانه کول او زیاته کول وي. او بل مهمه خبره پکې دا چې پر دې باندې هم غور شوی چې د ایران له لارې به د پاکستان و تجارانو ته و منځنۍ ایشیا ته د خپل تجارت غزولو لار ورکول کیږي. په هغه کې روس هم راځي، په هغه کې ترکیه هم راځي او په هغه کې نور د وسطی ایشیا یا منځنۍ ایشیا چې کوم ملکونه دي، تر هغو پورې به د پاکستان د مال وړلو پر معاهده باندې هم غور شوی ده، اتفاق شوی ده. لږې خوا تجارانو او د ایران د زاهدان چې کوم ذمہوارانو هغوی ورته ویلي چې دوی به دغه معاهده د ایران له مرکزی حکومت سره شریک کوي او چې کومې معاهده نیمګړې دي د هغوی په پوره کولو کې به پوره هڅې کوي.
مننه شیرانی صاحب، تاسو
ستاسو مننه.
په پاکستان کې د ګیس په پیداوار کې تر ټولو لویه صوبه بلوچستان کې ځای خلکو د ګیس د نشوالي پر ضد باندې کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده او په دغه کې مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد نارې وخلی. د ډیوه خبريال حمید سمسور په دغه تاسې ته نور تفصیل د کوټې څخه ورنې کوي.
بلوچستان کې د ګیس د کموالی او د لوډ شیډینګ په ضد باندې د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا د کوټ شار اوسیدونکو دي چې پر سمنګلي سړک باندې د سوی صدرنګ ګیس کمپنۍ مخې ته احتجاج کوي. د دوی غوښتنه ده چې د ژمي په زړه کې د جنوري په میاشت کې د ګیس لوډ شیډینګ ډیر زیات شوی دی او فشار هم ډیر کم دی. حمله دی کبله د دوی ځوان له سخت مشکلات سره مخامخ دی.
شیدنګ جاری دی او د ګیز د پریشر مسایل دی. تکری او مشت هغه د کشنیانو غونی تسلی را کړی دی، نه لوډ شیدنګ ختم کړی دی سر، نه په دغه حواله د پریشر څخه اقدامات کړی دی. یا آزاد پښنابات نارینه او زنان کشنی او سپنجری دا ټول سراپه احتجاج دی.
د پښتون آباد یو بل اوسیدونکی طارق ګل محمد هم په دغه احتجاج کې ګډون لري.
شپې زنانې پر یوه بجه باندې د انګیز نه کېدلو څخه ډوډۍ پخوي. پر یوه بجه باندې د تمام علاقې زنانې ناستې وي چې د شپې پر یوه بجه باندې راشي ډوډۍ پخوي کې دا انګیز نه وي. لہذا په دې وجه موږ په دې نه راوتلي چې اوس موږ مستیان یو، موږ وجه مجبورې راستلي.
موږ په دې باب د سوی صدرن ګیس کمپنۍ ویان سلمان صدیقی سره د واتس اپ لاري او د ټلیفون لاري د تماس کولو تکل وکړي خو ځواب یې نه وایي. د ګیس کمپنۍ تر دې لمخې ویلي دي چې په ژمي کې د ګیس طلب ډیر زیات شي او رسد یې کم وي، حمله دې کبله د ګیس کچه ډیره کمه ده. دا احتجاج پر داسې مهال باندې کېږي چې د بلوچستان په یو شمېر شمالي سیمو کې پر غرو باندې واوره پرته ده، یخ ډیر زیات شوی دی. خلق اوس د خونو او د ترکاری د پخولو لپاره د سلندر ګیس لرګي او کویله هم کاروي. پاکستان دا وخت د انرژي له سخت بوران سره مخامخ دی. د انرژي د څنګه ماهرین وی چې د ډالر بای زیاته سوې ده. پاکستان دومره مالی توان نه لري چې په ګرانه بای باندې له نړیوال مارکیټ څخه ګیس واخلي. په بلوچستان کې په 1925 کې په سوی کې ګیس پیدا شوی دی چې اوس د پنجاب په شمول تر اسلام آباد پورې یو شمېر سیمو ته ورکول شوی دی. بلوچ ملتپاله ویل چې د پنجاب زیاتره کمپنۍ په دغه ګیس باندې چلیږي، خو تر اوسه پورې یوازې د بلوچستان د 15 ضلعو څخه یوازې د 2 ضلعو و هیډکوارټرانو ته ورکول شوی دی. هغه هم د کوټ په شمول په یو شمېر سیمو کې فشار ډیر کم دی. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
کینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار پخو ماته پټوا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن پخو
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي. یو وارې بیا یادونه درکو چې د ډیو ټی وی پروګرامونه خبرونه د ډیو رادیو پروګرامونه خبرونه د غشنده کې د ډیو به پانی چې کوم خبرونه دي تازه راپورونه مرکې دي څړلې دي دا تاسو د وی او ای ډیو رادیو ډاٹ کام په پانه باندې څلې دي ساته کې شي. تاسو د پاره شپه ورځ ته موجود وي د ډیو خبرونه یا د دې وخت پرونو ته تاسو لاسرسي د ټولنیز رسنیو د لارې هم کولای شئ، لکه فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او انستګرام. تاسو خپل ځان په دغه ورپاڼه باندې یا دغه دیوا چې کوم د ټولنیز رسنیو ورپاڼه دی په دغه دغه نه ځان خبر ساتل شي او خپل ځان خبر ساتي. ستاسو اجازه دلته فرمه.